السلام علیکم ماته بجی شوې زومیت زهیر مالیم ازادي رادیو اوري لومړی لاند خبرونه نن د سپټمبر 11 د امریکا پر متحده ایالاتو د تورېستي بریدونو یو شکاله پوره شول یو شکاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوه ودانګو ودانیو وشو چې دوی الوتکه ورسره وجنګول شوې درې مالوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګیدو او حمله کوونکو څلورم مالوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانته سقوط کړه پر امریکا په دې حمله کې نږدې 3000 کسان وو شل شول خدا ل امریکا یو ل 1915 کیلومتر لري ل افغانستان سره تړلې حمله وبلل شوې دا حمله لدی سبب شو چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2000 کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان بریدو کړی ځکه هغه وخت طالبانو د دې حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته پناه ورکړی و تفصیل به ورسته پر راپور کې واوري د طالبانو تر ولکې لاندې د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په 21 ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمیر 1940 تنو ته رسیدلی دی د دې وزارت وایي محمد نسیم حقانی پرون وروستیو ځانی او مالی زیانونو د اندازې پاړه ازادي رادیو ته وویل
د دغه سیلابونو له امله 1940 کسان په شهادت رسیدلی دي او د 255 څخه زیات کسان هغه د سیلابونو له امله زخمیان شوي ټول زره اتیا کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي همداسې نظر څاروي د دغه سیلابونو له امله تلف شوي دي
دا سیلابونه د چنګاخ له لومړۍ دوهګي تر لسمې پورې بهیدلی چې تر 9000 زیاته کرنیز ځمکې هم تخریب کړې ده د طالبانو دفاع وزارت وایي د ملي دفاع په هانتون پنګړ کې پرون ماسپخین دی وی امریکایي بلاک هاک هلیکوپټر د نسکېدو په پیښه کې دوه پیلوټان او یو بلتن وژل شوې دي دغه وزارت پرون ویلي چې دا سرخه کډ روزنیس پروګرام پر مهال په هوا شوې و چې د تخنیکی ستونزو له امله نسکور شو په پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شول وسله هغه چې طالبانو څبان دي کال مخکې پر افغانستان ولکټینګ کړ اکثر مسلکي پیلوټان او تخنیکی کسان یا افغانستان وتل یا هم پکورونو کینول شوی دی د کرکټ د آسیای جام پایلو بیا فائنل سیالینن مازدیګر د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي د دوبی د کرکټ په میدان کې د سیالي د کابل پر وخت د مازدیګر شپږ نیمه بجې پیلېږي د آسیای جام په دې سیالیو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او د څلور غوړ ټیمونو په اړه ته لار پیدا کړه خو افغانستان د څلور غوړ ټیمونو په پړاو کې خپل درې سیالي سریلانکا پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو محروم شو او ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه شو د اوکراین د امنیتی خدماتو ادارې تایید کړی چې د دوی ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې مهم ستراتیژیک خارګوټي کوپیانسک ته ننوتل د ادارې پرون د خپل ټلګرام په چینل کې ځینې اکشنونه هم خبرې کړي ورسره یې لیکلي د دوی ځانګړي ځواکونه کوپیانسک ته ننوتی دا د اوکراینیانو خارګوټي او ویبا د ګڼو شواهدو داسې ښکاري چې د اوکراین پوځیانو په جنوبي سیمه خرسون کې هم چې له څو اونیو په جګړې کې روان دي پرمخته ګونه کړي دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې هر کال 300 ډیر کسان ځان وژنه کوي دا سازمان پرون شن بچي د سپټمبر 10 د ځان وژنې د مخنیوي نړیوال ورځ ده په یو اعلامیه کې د ځان وژنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په کار د ټول خلک په عملی اقدام سره نور وګړو ته هیله ورکړي او په دې ډول د ځان وژنو د پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي ازادي رادیو زموږ پر وی پاڼه هم ژوندې اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس ته وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي د سپټمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو یو وشتمه کلیزه پر طالبانو لا هم تور دی چې ل القاعده شبکې سره اړیکې نه دی پرې کړي
دا محل افغانستان د القاعده لپاره په خوندې پناه ځای بدل شوی
په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شوی خونځو د دروازو بیا تړلو خبرګون نه پارولی
دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونې عملاً خونځو ته لاړ شي
که څه هم د خوړو نړیوال سازمان 20 میلیون افغانانو سره د مرستې خبر ورکوي خو خلک وایي عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري
موږ چې ولاره چې د خام وشنختخیل او د خلکو بشه خلانو شته کې جوړ غریب او د تباد ورور په دې مرستې کې نه شته کېږي
او د البانیا حکومت اعلان کړی چې یو ځل بیا یې په یو سرحدي ځای د ایران سایبری حمله کوونکو برید کړی
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمه کې به درسي ساعت د نجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خونې ځخ خبرونه واوري په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شوی یو خونځو د دروازو بیا تړلو غن خبرونه خبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یې به مشري پر دې کار خوښيني خولي. همدا ډول د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین بیا غوښتنه کړې چې په کار د نړۍ هر وګړي او غورزنګ د افغانانو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړي. په خپل د طالبانو ځنی پلویانو کسانو هم خپل مشرانو غوښتنه کړې چې د نجونو خونځو د تړل کېدو مخه دی ونیسي. څه باندې کال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني خونځي او لیسي تړلې دي.
په پکتیا کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو بیا تړل کېدو عکس العملونه پاره ولیدي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخي مسؤلي هیدر بار ازادي رادیو ته وویل
لبد مرغتی واقعیت په کتو چې طالبانو په پکتیا کې د غنجونو خوانزي بیرته وتړل دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونی عملاً خوانزیو ته لاړ شي. دا د افغان نجونو خزو او پټول کې د افغانانو لپاره تیار راتلونکي په ډاګه کوي، ځکه یو هیواد هیڅ کله نسو کله کېږي چې نیمایي برخه نالوستي وي.
د قلمدار ټولنې مشر متی اولا ویسا ازادي رادیو ته وویل په پکتیا کې د طالبانو پرونی اقدام ګن افغانان نهیلي کړی دي.
خلک سخت نه امید دي، پلرونه نه امید دي، ولس نه امید دي، او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه غوښتنه هم ده چې د جنو پرمخت شونځي نه بندوي. دا یو غیر عادلانه پریکړه ده، دا د ولس سره ظلم دی، دا د ولس په تیارو کې ساتل دي.
شاوخوا دویونه مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او تمکنی ولسوالی کې د انجونو منځني شونځي او لیسې بیرته پرانستل شول، خو پرون ګڼو انجونو د دغه شونځي یو تړل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړل. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیرونه یوې خبرې غونډې ته ویلي وو چې سیډنه کوي چې دا شونځي د چا په امر فعال شوی دی. د پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر منصور احمد پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي په پکتیا کې د جنوب پرونی لاریون د ستایلو دی. شغلی پښتین لیکلي باید د نړۍ هر وګړی او تنظیم د افغانانو د حقونو لپاره د افغانانو ژغ خبر کړي. د بلخوا د شزو او جنو د حقونو فعال نزیفی حقپال ازادي رادیو ته وویل
کله مداده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کوي او خپل به خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلف ډولونو ولاو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقل وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باندې دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غیر ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکړي.
د طالبانو د پهونی سرپرست نور الله منیر په زمری یا اسد میاش کې ویلي و چې د نجونو ځینې شونځي د کلتوري محدودیتونو د عمل تړل شوی، خو پرون غنو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو د تعلیم مخالفت اساس نه لري. نن درې سوه اته پنځوس مورز ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې لزده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې د وشي په 13 منټه پر ټویټر خبر شو له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پریکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو شونځي پرانیزي. د طالبانو د پهنی وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو جنو پر مخ د شونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه د دوی طرح مشانو تر رسیدلې، خو میاشتې وشوې دغه شونځي لا هم نه دی پرانستل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خوړو نړیوال سازمان ویلي دوی روان کال په افغانستان کې 21 میلیونه زیات افغانانو سره مرسته کړې ده، خو تر خو بیا ګڼ افغانان وایي عاجل بشري مرستو ته لا هم اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی وایي توانیدلې د آسیا پراختیایي بانک په سخاوتمندانه مالی مرسته په افغانستان کې سږ کال تر 21 میلیونه ډیرو افغانانو سره د خوړو په برخه کې مرستې وکړي. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی پر اړمن افغانانو د ژوند ژغورنې په برخه کې ستراري خوړ هم ویشل دي. خو هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو برخو اوریدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې مرستې تیرمن کسانو ته نرسیږي. عبد الباری د هلمند نه
مست ولا را سګر د خام خوشنخت خیر او خالو بس خاله نشته کیج ورو غریب دا تباد ورور په دې مرست کې نه مشه کیږي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري، 24 میلیونه نور وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د اوچا په باور په افغانستان کې له دغو ستونزو سره سره 15 میلیونه او 8 لکه کسان داخلي بېځایه شوي دي. روسي زلزلو او سیلابونو هم په افغانستان کې ګڼو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي او د ژمي راتګ ښایي د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
البانیا یو ور بیا خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ پر یو سرحدي دزګا سایبریا انټرنیټي حمله شوې ده او عاملان په ایران پورې تړلي و. بل مخکنی انټرنیټي حمله د البانیا او ایران د اړیکو پرې کېدو پر تهران د امریکا د تازه بندیزونو سبب شوې و. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور جزئیات له احمد ته تکاله و.
د البانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دغه دوهمه سایبری یا انټرنیټي حمله د هغې په خوانی ایرانی سرچینه له خوښه وی چې د البانیا او ایران د ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکېدو سبب شوه ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې په تازه سایبری حمله کې د البانیا د پولیسو مخابراتي سیستم په نښه شوی دی. د کورنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د دې انټرنیټي حمله له کبله د اطلاعاتو د مدیریت هغه دستګاه چې په سرحدونو کې د خلکو تګ راتګ ثبتوي د لنډ وخت لپاره لکاره ولوې ده. د البانیا رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې دستګاه لکاره لویدل د دې سبب شول چې د البانیا د جنوب لک تر لګه دوه سرحدي بندرونو کې خلک په اوږدو کتارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار پاتې شي. چارواکو د دې حمله د شندولو لپاره په سمندري بندرونو کې د کمپیوټرونو د کنټرول سیستمونه مړ کړل. دا تازه حمله داسې مهال شوه چې 14 مخکې د البانیا پر سرحدي سیستمونو یو سایبری حمله د البانیا او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکېدو سبب شوه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون په خپل ټویټر ولیکل چې مخکنی سایبری حمله د هماغه حمله کوونکو لخوا شوه چې د البانیا دوستو او متحدو هیوادونو غندلې وه. د البانیا حکومت تیره چهارشنبه ایرانی چارواکو ته امر وکړ چې له البانیا ووزي او له تهران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. صدر اعظم ایدی وویل دغه پریکړه د جون د میاشتې د 15مې د سایبری حمله په تړاو د څیړنو په نتیجه کې وشوه چې د ایران سرچینې پکې داخلي وي. البانیا چې د ناتو غړی هیواد دی وایي کافي شواهد لري چې په هغه سایبری حمله کې د تهران لاس لرل ثابتوي. امریکا په ځواب کې د ایران د استخباراتو یا اطلاعاتو د وزارت او د دې وزارت د وزیر سید اسماعیل خطیب پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. ایران پرون شنبه دغه بندیزونه په کلکه وغندل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سپتمبر 11مه یو وشکال مخ کې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال پوځي ائتلاف د حملو سبب شول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان او سکل هم طالبان پر افغانستان ولکل لري. شنون کې وای په کابل کې د ظاهري وژل کې دوه ثابت کړ چې طالبان له حمله القاعده شبکې سره اړیکې لري. په دې ځنګړي راپور کې د موضوع ته کتنه شوې.
لنن څخه یوشت کاله مخکې د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر 11مه د امریکا متحده ایالاتونو د څو خنړیو حملو په صحنه بدل شو. دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول شوې. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانی ولاګېده او حمله کوونکو څلرم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان وژل شول. خدای له امریکا یو لزره 925 کیلومتر لري له افغانستان سره تړلې حمله یو بلل شوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان و چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و. په سعودي عربستان کې زیږیدلې هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح و بلل شو. امریکای د ورسپارولو غوښتنه وکړه خو د طالبانو د هغه وخت مشر مولا محمد عمر یې له ورسپارولو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 لومړی میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10مه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامی ولتیا برید وشي.
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د رنګېدو سبب سول، خو اوسامه بن لادن چې امریکا په پسیبا لا هم لسترګو پناه وو، د موضوع شاوخوا یو لسیزه دوام وکړ. اوسامه بن لادن بلاخره د 2011 د کال د مې میاشتې پر دویمه د پاکستان پلازمینی اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځنګړو عملیاتو کې ووژل سو.
د یونایټډ سټیټس هاز کنډکټډ ان اپریشن دټ کیلډ اوسامه بن لادن د لیډر اف القاعده.
او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې دویمه درجه مشر ایمنل زواهری ته پاتې سو. تر دې پیښې څخه یو لس کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اوسامه بن لادن د ځایناستي ایمنل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په گاوند افغانستان کې ورکړ.
د یونایټډ سټیټس سکسسفلی کنکلوډډ ان ایئر سټرایک ان کابل افغانستان ټو کیل د امیر اف القاعده ایمن ال زواهری.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمنل زواهری د جولای میاشتې پر 1/3 د کابل په یو کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د دیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وجل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابت کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندې پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابت کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشان هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدل شوی ده.
کچیر د القاعده او د طالبانو په خوانی جوړو اړیکو ته وګورو او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وجل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متری کې په مجلل کور کې او تر دې پیښه شاوخوا 3 میاشتې وړاندې تاسو راپور خبرېدل چې د القاعده د بخوانی مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپور خبرېدل چې د طالبانو په بهرنۍ چارو وزارت کې د القاعده ځینی تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته پکاتو خدي کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل قومټ او وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي سناولا مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیات افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکارا اهدافو د عملی کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډیر نشتې اړیک سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نشتې دي، او کوی په اصطلاح باندې بخې فقط لاسونه واغلار او طریقې بیل دي کني نور لی واخور څخه ابو دا نه خوري. دا غ سر په څنګه کې د ټولي ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنی کې او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوی دي او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډه مداخله د فار زمينه سازي سي او د غوډه اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي راديو ته ویل دا سي نشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par Al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targan da malumi gi chi da Taliban o poliku ki aga ka haqani shabaka wa ya bulso la Al-Zawahiri sara bush pali aliki mawjudi wi. Aw pa kabal ki da aga astugni ta asantia barabara kari wa. Zaka targan da da chi mumkina na da da Taliban o poliku ki de da cha la khabridu aw la Al-Zawahiri sara lam rasti prata. نو مولای هلته وسیدل وی
که څام پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی، خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 13 له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه یې سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي، او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تېر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده تر څنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو، له ظواهري ووژل شو، نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نور اهدافو لپاره دلته موجود وو، که هغه ای ټی آی ایم ده، که هغه ای ایم یو ده، یا فرضاً لشکر طیبه، یا نورې ډلې چې کوم دي او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي، نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده. او دا ویره وسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه قانی ګروپ دی یا نورې ډلې دي، دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي، او ځکه د دې افراد په نخه کېږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي، او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دې رابطه لري. نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي، دا به د داعش په نوم یا یو خواته کېږي، او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکت د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ور ور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا هم باید په سرعت سره وایي چې اوس القاعده تنظیم دلته شتون نه لري، او د افرادو په شکل که څوک وي هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري اوس. او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده، هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دې چاته ضرر پېږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 14 تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. شغلی مجاهد په چنګاښ یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي 3 کسان ووژل شول او 15 تنه نور یې ونیول شول. د دې په وینا دغو کسانو په وروستیو کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حملې کړې وې. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیا او اوکراین جګړه، دغه ټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع شور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستانه د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجی وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې پرتله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم. د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حملې کړې. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حملې کړې. خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندي پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمانه ده. زما په اند دا واقعي ګواښ دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د غوړو شمیر زیات شوی، خو د دقیق شمیر په باب یې څه نو ویلي. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور لمخه ورسته له هغه چې لباګرام هوایی اډې او پلو چرخی زندان څخه په زرګونو باندېان خوش اسول د اسلامي دولت ډلې دایښ د خراسان څنګه د غړو شمیر له 2000 څخه نږدې 4000 ته زیات شو. په دوام راغلی چې په افغانستان کې نورې ډلې هم فعال دي، لکه د پاکستانی طالبان غورزنګ یا چی چی پی، د شرقي ترکستان اسلامي غورزنګ، د اسلامي جهاد او ازبکستان اسلامي غورزنګ. د ملګرو ملتونو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سلاکار برنی تروبین وایي په افغانستان کې القاعده ته د پناه ورکولو له کبله د طالبانو په وړاندې کوم نړیوال اقدام ممکن نه ورته بریر شي.
The international community would be unlikely to
دا احتمال نشته چې نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې کوم جدي اقدام وکړي، ځکه سخت اقدامات لوړاندې شوي دي چې په ډیپلوماټیک لحاظ د دوی د حکومت پر رسمیت نه پیژندل، د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کول او د طالبانو پر حکومت او غړو بیلابیل بندیزونه دي. خو د طالبانو عمده ډیپلوماټیک هدف اوس د شتمنیو آزادیدل، د بندیزونو لری کېدل او په ډیپلوماټیک ډګر کې د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندل دي. که دوی د القاعده شبکې مشرتابه ته پناه ورکړي، دغه یو هدف به هم ترلاسه نه کړي.
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
کندهار کې هټیوال او صنعتکاران وایي ورسوي کې بانکونه د افغاني وسپنیزو او واړه بانک نوټونه نه اخلي چې د ستونزو صنعتکارانو د کار، روزګار او ګټې مخنی ولیده. تفصیل یې د صادق رښتینی په راپور کې.
عبدالمنان افغان په تیرې یوه اونۍ کې له خپلو مشتریانو چې یخې اوربانې پلورلې، د 400 زره افغانۍ په ارزښت وسپنیزې پیسې او د 100 او 200 افغانیو بانک نوټونه راټول کړي. عبدالمنان وایي بانک همدا واړه بانک نوټونه 10% ارزان اخلي او د برېښنا د بیل د تحویلي او مالی ورکولو پر مهال ورڅخه نه اخلي.
دا ورته یخې پیسې لسی وشلې دي، څوک د پنځه یخې د لسی خیر انسان دکاندار ته جمع کیږي، دکاندار ته ورکی، خو دکاندار بیا خپل ګټه کوي. 500 پکښې کې هغه ځلا کې خو مشته لسی وشلې راټولېږي. د برېښنا بیل مو لس لک اته لک او د 15 لک افغانۍ پورې دی. دوی مشته وایي چې تاسو ګټه افغانۍ راو د مشته په بانک کې ځاینه لرو یا د یو بنا بل بنا کې. نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ څخه لسی وشلې د برق په بیل کې، مالیه کې، صفایي ټیکس کې، حکومتي دغه کې موږ څخه لسی وشلې باید د دولت قبول کړي.
د عبدالمنان په شمول د کندهار صنعتکاران وایي له مشتریانو سره ټول کاروبار په واړه بانک نوټونو دی، خو زیاتوي چې بانک ورڅخه واړه بانک نوټونه نه قبلوي. د ګلاغا او خالد په نومونو د کندهار دوه صنعتکاران وایي کله چې دوی واړه بانک نوټونه پلی بانک نوټونو بدلوي، لومړی باید په ډالرو بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
بالا خبرې د اسلامي امارات پرو چراغ پر ورسېږي چې د خواران دی لکه د مکتب پر برابر چې بغاری وي، دا چې بغاری وي د هزار مو وي لکه د غلا شرب غنی او غواړي چې کوي خواراني.
سلام علیکم د ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه د پکتیا مکتبونه چې وټړل سو دا ډېر غمجنه پېښه ده. زه طالبانو ته دا وایم کچېری شجنه ډاکټر نه وي نو تاسو خپل شجګ نارینه ډاکټر ته ورولې، دا ډېر د شرم ځای دی. وسلام.
زه محمد جواز د افغانستان د کندهار د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې يم. دلته د کندهار په ولایت په نمنایا کې چې دغه امارات راغلي دي، په دغه اسلامي امارات کې مسته دروسه پورې مرسنه د لیکل سوي مس په کندهار په نمنایا کې په مربوط کې مربوطات کې په دغه نایا کې دی چې دا مو سواله را چې دوه واره درې واره دی راغلي دي. دا زموږ د کلی د مشر چې دی دای ملا صاحب دی په کوټو کې نیمشته کې هغه کسان نیمشته کې چې هغه د دی خوشي او هغه کار برابرې په ولا بلا کوم دروسه شی دی نیل دلی. دا څلرم واره بیا رااله چې په مسجد کې په خبر سم چې نیمشته کې چې واره لم کښېنستم چې نیمشته مې کې چې و مې قتل خو د کلی او محل خلک دی هغه خلک نیمشته کې چې زه واره لم په ما وارو پنځله شل نور پاتې دي. دا کسان مشتاقی چې دغه اسلامي امارات راغلي دي داغه کسان نشته کی ول او بلا قبل نو پک سب سوی داغه زاړه دی کلاس کاټ راسیم دغه تر سیږي ک دول سر راسی دی و کور د دوان نشته کی دي ګرد دی خپل په خپل سره خوې.
وعلیکم الحمد الله جان دایکونډي څخه استاد سره په تماس کیم. دغه یو مشکل مو در مشرانو یا در مسولینو پرې چې هر څوک د ازمش په ولایت کې باید د ازادي رادیو لارښو څخه ورسیږي. هغه دا چې د غزمج لاره چې کم د گیزو پر ولسواری راغلی دا ډیره خراب ده او خلک ډیر په تکلیف کې دي. باید مشران او مسولین ودې ته توجه وکړي او د ازمج لاره را جوړه کړي. او د خلچ په علاقه ورته وای په دا کې ډیره خراب ده او د خلک د منطقه چې د سیلو ډیره وړې ده.
په کابل کې اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. نن د سپتمبر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتونو د تورریستي بریدونو یو شکاله پوره شول. یو شکاله مخکې په دې ورس دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوه دنګو ودانې وشو چې دوی الوتکه وسره وجنګول شو. دا حمله د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان بریدو کړی. ځکه هغه وخت طالبانو د دغه حمله اصلي طرح اسامه بن لادن ته پناه ورکړه. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په 22 ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو له امله د مړو شمیر 194 تنو ته رسیدلی دی. دا سیلابونه د چنګاخ له لومړۍ د وږي تر لسمې پورې بهیدلی چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیزه ځمکه هم تخریب کړې ده. د طالبانو دفاع وزارت وایي د ملي دفاع په هندور پنګړ کې پرون ماسپخین دی یوې امریکایي بلاک هاک هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان او یو بل تن وژل شوی دی. دغه وزارت پرون ویلي چې دا څرخکا د روزنیز پروګرام پر مهال په هوا شوی و چې د تخنیکی ستونزو له امله نسکوره شو او په پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شول. د کرکټ د اسیا جام پایلوبا یا فائنل سیالی نن مازدیګر د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې د سیالی د کابل پر وخت د مازدیګر 8:30 بجې پیلېږي. د اسیا جام په دې سیالیو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې. خو د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپل درې سیالۍ وبایلودي او له دې سیالیو بهر شو. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تایید کړ چې د دوی ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې مهم ستراتیژیک خارګوټي کوپینسکیان ستانه نوتی دي. لګنو شواهد داسې ښکاري چې د اوکراین پوځیانو په جنوبي سیمه خرسون کې هم چلوڅو اونیو پکې جګړه شوي پرمختګونه کړی دي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې هر کال تر 200,000 ډیر کسان ځان وژنه کوي. دا سازمان پرون شنبه چې د سپتمبر 11مه د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ وه په ویلا مې کې د ځان وژنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. لژمنه سره سم اوس هم درسي ساعت د نجونو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي اونځه خبرونه واوري چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریسي ګډه خبرونه مرسلین ارسلا چمتو کړي.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خرغلاست. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی. یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجره په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي، چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوي مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بوارو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضایعي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسی نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو دپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو دپاره اوبه ونه څښي دی ژوندی پاته کېدلی شي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي دی ژوندی پاته کېدلی شي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ دا هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چې شي توایي د هوایی لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایی لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستونې او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة توریه یا د ترخیا او د برانچونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستونی. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي. بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو. راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومي څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟
دغه صوتي پردي چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې په روپیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي، هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قسمه توریه یا شخیه ترازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قسمتوریل وړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. پکښته برخه کې شخیه په راسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي. راسته برانش چې دی هغه راسته سږي ته داخليږي، چپه برانش چې دی هغه چپه سږي ته داخليږي. دغه شخیه ده موږ ویل چې کله د سږي ته داخليږي په راسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي. سږي څتوایي د هوا څخه ډک اسپنجي ډول ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده اسپنجي ډول؟ دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حجس پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه، هغه یواری په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونه او د برانچیولو تر مابین فرق ست. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایی کڅوړه باندې بدلیږي. اوس نو هوایی کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت هم ویل اصلي د تبادله مرکز چې دی هغه دغه هوایی کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایی کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي، او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ته ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته ویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانچونو باندې بدلیږي، برانچونه په برانچیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډول رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سرته د هوا داخليدل، د سر څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر په انګلیسي کې ورته وایي. هم سیدي یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 2 لس څخه تر 40 واره پر سا اخلي، دا نارمل دی. دا به کېدل سي غیر نورمال سي چې هغه په مش پرانه لري تر سوس درته وایمه. په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 2 لس ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی، او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري، او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي، او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي پراتونکو درسي ساعت کې د ووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو، چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو، او دا بواورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي.
د نهم ټولګي د جغرافي په برخه کې بخون کوي راته د ویني د سیستم دوران لومړی برخه وړاندې کړي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافيہ په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تا نڅانګې درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاق سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به ووري چې دوی نور ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لار اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت دی. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. والله خپل له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولام مړی دي او فلان د بسمان، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې و هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته یې وویل چې همالته یې خښ کړي، ځکه لېږلو هېڅ لارې نه وه او نه داسې څوکل چې ورته پیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله. همداسې لاړوال ته یې خخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې، ریګروان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې. یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي. موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادیږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کیږي. او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونو واسلې لوسي ورلیږلې دي بیرته ترکیې ته. چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسیږي، وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دې راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د درېو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته. تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
درنو اوریدونکو، دا ودی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.